اوریدونکو مشال ریډیو ته یواره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. مليحا امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه ریپورټونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې تازه خبرونه واورو د بشیر غوښ.
کولمبیا د خبرونو سرټکی په پېښور کې امریکایي نیول شوی وګړی په 14 ورځني ریمانډ جیل ته لیږل شوی دی. د افغانستان په خوست کې د بمی چاودنې له کبله اته کسان وژل شوي دي. د روس د پارلمنټ د یو تړون له رسمي منظوري وروسته اوس امریکا کولی شي افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د روس له لارې خپل پوځي سامانونه ولیږي، او د کرکټ د نړیوال کپ په یو میچ کې پاکستان د سریلنکا په وړاندې لومړی بیټنګ کوي. د خبرونو تفصیل. په پېښور کې نیول شوی یو امریکایي وګړی په 14 ورځني ریمانډ جیل ته ولیږل شو. د پاکستاني ورځپاڼې ډان د رپورټ له مخې دا کس آرون مارک هیون نومیږي، او د چارواکو په وینا له دې عمله چې ویزه یې ختمه شوې وه نیول شوی دی. اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاندې کورټنی بیلی مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکې دوی د پاکستان حکومت سره په رابطه کې دي چې نور معلومات ترلاسه کړي او دا مسله په ښه ډول سرته ورسوي. یاد دی چې په پاکستان کې یو بل امریکایي ریمن ډیویس له دې عمله بندي ده چې دوه کسان یې وژلي، خو هغه ویلي چې دغه کسان یې د ځان په دفاع کې وژل. د امریکا لوړ پوړو چارواکو له پاکستانه غوښتي چې ډیویس دې ورپرېږدي. د افغانستان په خوست ولایت کې د سرک د غاړې په بمی برید کې اته کسان وژل شوي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي پیښه د خوست په لکڼو سیمه کې شوې ده. د خوست د امنیه قمندانۍ یو چارواکی سمونوال محمد یعقوب د پیښې پخلی کوي. په پیښه کې د ملکي وګړو ګاډۍ په نښه شوې ده، او په وژل شوو کې درې ښځې او څلور ماشومان دي. بلخوا بېلابېلو خبري اژانسونو د مړو شمیر نه کسان ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اورپکو ملکي وګړي په نښه کړي دي. د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف ویلي چې په پنجاب صوبه کې به پیپلز ګوند له ائتلافي حکومت لرې کړي او نوې کابینه به رامنځته کړي. په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په مهال نواز شریف وویل د پیپلز ګوند مرکزي ائتلافي حکومت ته یې د 45 ورځو وخت ورکړو چې د دوی له لورې ورکړل شوې لس نکاتي ایجنډه دې عملي کړي. خو د نواز شریف په وینا هغوی په دې ترڅ کې ناکامه دي. پیپلز ګوند ته ورکړل شوی وخت د تېرې چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د روس د پارلمنټ ولسی جرګې د دې هیواد او د امریکا د هغه تړون رسمي منظوري ورکړې ده چې تر مخه به امریکا وکړل شي چې خپل پوځیان او پوځي سامان له روسیې خاورې افغانستان ته یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي دي تړون یې له امریکا او ناټو سره اړیکې ښې کړي او په نورو سیمو کې د روسیې د ګټو ساتنه کوي. روسیې دې ته ورته تړونونه له جرمني، فرانس او سپین سره هم کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون په ملګرو ملتونو غږ کړی چې ژر تر ژره دې په لیبیا کې د وینې د تویدنې بهیر په ودرولو کې مرسته وکړي. د رپورټونو له مخې د دې وروستیو ورځو د تاوتریخوالي په پیښو کې په سلګونه کسان په لیبیا کې وژل شوي دي. امریکا د لیبیا په صدر معمر قذافي له دې عمله چې حکومت یې د مظاهرینو خلاف له تشدد څخه کار اخیستی مالي پابندۍ لګولې دي. سعودي عرب په داسې مهال د تیلو پیداوار زیات کړی دی چې په لیبیا او نورو خلیجي هیوادونو کې د سیاسي ناکرارۍ له کبله په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوې دي. رایټرز خبري ایجنسی د تیلو د سند د یوې سرچینې له خولې لیکي سعودي عرب اوس د ورځې شاوخوا 9 میلیونه بیرله تیل پیدا کوي. په دې ډول سعودي عرب د تیلو په پیداوار کې د ورځې په حساب د شاوخوا 10 لک بیرله زیاتوالی راوستی دی. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي نړیوال ادارې ویلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې پکې د ایران په لانجمن اټمي پروګرام د پوځي اړخونو د لرلو دعوې رامخې ته شوې دي. په یو پټ رپورټ کې د اټمي انرژي نړیوال ادارې په داسې څو ځایونو کې د ایران د نیوکلیر فعالیتونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. لویدیځ هیوادونه تور لګوي چې ایران غواړي اټمي وسلې جوړې کړي، خو ایران وایي د دوی اټمي پروګرام سوله ییز دی. د عراق په صلاح الدین ولایت کې چارواکي وایي وسلوالو د تیلو د صفا کولو په یو ذخیره کې د چاودیدونکو موادو په ایښولو سره 4 کسان وژلي دي. دغه ذخیره د ورځې د 1.5 لک بیرلو تیلو د پیداوار صلاحیت لري چې د پیښې له امله اوس یې ډېره برخه سوځېدلې ده. او د کرکټ د 500 ورځ نړیوال کپ د سیالیو په ترڅ کې پاکستان د سریلانکا په وړاندې ټاس وګټه او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر دې مهاله یې 200 رنز کړی دی او څلور کسان یې اوړتي درې څلوېښتم ور روان دي. تر دې مخکې په خپل لومړۍ لوبه کې پاکستان کینیا او سریلانکا ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو واوریدل چې ویان دی او زموږ همکار بشیر غوخ. او په دې خبرونه کې تاسو د خبرونو ترڅنګ د ریپورتونه هم اوریدلی شئ. امریکا د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وایي چې داسې ګامونه به پورته کوي چې له لارې د لیبیا په حکومت فشار راوړي چې د خلکو وژنه بنده کړي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې له طرفه د پیپلز ګوند نه د بیلیدلو د فیصلې په اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي په خیبر ایجنسی کې د پولیو د مخنیوي لپاره په غونډه کې د تحقیق او ترقی کمی ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل
دا په دې سلسله کې دغه انعقاد شو چې په دې کې علماء دین د خپل قوم ته اپیل وکړي چې هغه د الله او د الله د رسول د هدایاتو او د تعلیماتو په رڼا کې د قوم ته ووایي چې خپلو بچو ته قدرې پلاوږي.
په کراچۍ کې یو 8 کلنه ماشومه چې په کلیفټن کې ګلونه خرڅوي خپل احساسات مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
نو زه خوشاله نه مزلمې تور ده زړه کې زه سکول وایم پر کور کې ناس ټایم اور دا کار مې نه کړې وای ډیر مې ویلې ده ول مور اخني دې دا ته زنور نه زما پټ څنګه نه زه
دا او نو ډیر صفه مشال ریډیو کې را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غږ غوږی. امریکا د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده او ملګرو ملتونو په نړیواله ټولنې غږ کړی چې د لیبیا ولسمشر قذافی د بشري حقوقو د سرغړونې نه منع کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور حال د ګلیاس پر رپورت کې
امریکا د لیبیا پر ضد د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی چې مخه د لیبیا ولسمشر معمر قذافی حکومت د مظاهره کوونکو باندې د تشدد نه منع کول دي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی خبریالانو ته وویل دا بندیزونه به په رسمي توګه زر اعلان کړي.
We are initiating a series of steps at the unilateral level and the multilateral level to pressure the regime in Libya.
منګ یو اړخیزه او ټول اړخیزه ګامونه پورته کوو چې په لیبیا فشار راوړو چې د خپل خلکو وژنه بند کړي.
To pressure the regime in Libya to stop killing its own people.
واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وای امریکا په لیبیا کې خپل سفارتخانه تړلې ده او د لیبیا ولسمشر په خلکو کې خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی او اوس دا په ولس ده چې د مستقبل لپاره تګلاره وټاکي. همدغه شان یورپین یونین ملګرو ملتونو او ناټو هم په لیبیا سفارتي فشار زیات کړی دی. ملګرو ملتونو کې فرانس او برتانی د لیبیا پر ضد د وسلو بندیزونو او د ولسمشر قذافی اساسي منجمد کولو مسوده تیار کړې ده. په مسوده کې ویل شوی دی چې د لیبیا ولسمشر قذافی د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي. ملګرو ملتونه به کېدی شي چې نن د مسوده منځوري ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا مستقل استازي عبدالرحمن محمد شلغم د ولسمشر معمر قذافی لخوا پورته کړی شوی ګامونو غندنه وکړه او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو باندې زور راوړو.
I think 90% now of our missions all over the world are not with Gaddafi. Most of them now
زما په فکر 90% میشن چې په ګرد نړۍ کې دی لا قذافی سره وس نه دی پاتې. وس زیاتره مونږ ټول د لیبیا لپاره کار کوو او دوی ما د خارجه وزیر په حیث پیژني ځکه چې زه په خارجه وزارت کې نه کاله پاتې شوم نو ځکه دا ټول وس ما سره نیخ پنیغه کار کوي.
So all of them are working directly with me from different
د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون د امنیتی شورا یا سکیورټی کونسل غونډې روستو خبريالانو ته ویل چې لیبیا کې د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت دی.
We have witnessed an extraordinary scene in the UN Security Council, a truly historic moment.
موږ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غیر معمولی خبرې وکړلې او یقینا دا تاریخي غړی دی. د لیبیا سفیر په زړه پورې خبرې وکړې او د مرستو غوښتنه وکړه. زما پیغام د امنیت شورا ته ډیر ساده او څرګند دی چې اوس د پریکړې وخت را رسیدلی دی. دا یو تاریخي غړی ده او نړیواله ټولنه دې باید راپاڅي او لازمن دې څه ګامونه پورته کاندي.
This is an historic turning point and the international community must rise to the occasion.
یال دی ویچ په لیبیا کې د حکمران معمر قذافی پر ضد د 1300 ورځو راهیسې مظاهره روانه دي او د رپورونو تر مخه په مظاهره کوونکو د حکومت لخوا د تشدد شوې دي او د زرو نه زیات کسان پکې وجلې شوې دي.
اوریدونکو تاسو د ګلایا زار رپورت واوریدو چې غربي نړۍ د لیبیا پر ضد د کوټلي ګامونو اخیستلو فیصله کړې ده. دا چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافی څوک ته وخت څنګه رسیدلی او اوس په کومه لار خپلوي په دې اړه زموږ همکار داود خټک د نوموړي ژوند او د واک مودې ته کتنه کړې ده او دا رپورت یې تیار کړی.
دغه غونه په لیبیا کې د دغه هیواد د حکمران معمر قذافی پر ضد په مظاهره کوونکو د پوزیانو د ډزو او د مظاهره چانو دي چې غواړي خاغلی قذافی دي نور په دغه هیواد کې خپل یو سلويخ کلنې حکمرانۍ ته د پای ټکی کېږدي او اقتدار دي لکه د تیونس او د مصر د ټولواکانو په شان د خلکو غوړه کړې شوی استازو ته حواله کړي. خو بلې خواته معمر قذافی وایي چې دی به هیڅ کله دې ته تیار نشي چې اقتدار پرېږدي. کرنل معمر قذافی چې پوره نوم یې معمر ابو منیار القذافی دی د جون د میاشتې په 1922 کال کې په لیبیا کې زیږیدلی و. په ځوانۍ کې معمر قذافی د عرب قوم پرستی او په هغه وخت کې د مصر د حکمران جمال عبد الناصر ډیر پلوی و. معمر قذافی چې 28 کلن وو او په یو پوزي کالج کې زده کړې کولې د یو شمیر جونیئر پوزي افسرانو په مرسته په کال 1901 کم او یایم کې د هغه وخت د بادشاه ادریس په خلاف بغاوت وکړ او د اقتدار واګي په خپل لاس کې واخیستې. همدغه وخت کې د ملک د نظام چلولو لپاره معمر قذافی د انقلاب کونسل جوړ کړ چې مشرۍ په لاس کې واخیسته او په کال 1900 کې د خپل ځان لپاره د وزیر اعظم څوکۍ غوره کړه چې په کال 1902 کې دغه څوکۍ په خپله ختم کړه. قذافی لکه د مصر د حکمران جمال عبد الناصر په څیر د عربو د اتحاد پلوی وو او دې سره یې د اسلامي سوشلیزم ناره هم اوچته کړې وه. په یو وخت کې قذافی د اسرائیل پر ضد د فلسطینیانو د هلو زلو پلوی وو او همدغه کار د لیبیا او مصر ترمنځ اړیکې ترینګلې کړې چې وروستو بیا قذافی د مصر په ځای د پخوانی سوویت یونین چې په عام ولس کې په روس پیژندل شي سره اړیکې مضبوطول پیل کړل. د خپل مغرب ضد پالیسیو لکبله قذافی د غربي نړۍ په میډیا او سفارتي حلقو کې خنوم نه لري. په امریکا کې د ولسمشر رونالد ریګن په دور کې د لیبیا او غربي نړۍ اړیکې ډېرې خرابې شوې وې. د 1990 په لسیزه کې لیبیا د امریکا او غربي نړۍ لخوا د بندیزونو سره مخ و چې لامل د خاغلی قذافی لخوا د هغه دوه لیبیایي کسانو امریکا یا برېټانیا ته د حواله کولو نه انکار و چې د سکاټلینډ په لاکربی کې د یو هوایی جهاز په تباه کولو کې په لاس لرلو تورن وو. روستو بیا د جنوبی افریقا د ولسمشر نیلسن منډیلا او د ملګرو ملتونو د اغه وخت د مشر کوفی انان په منځګړتیا قذافی دغه دواړه تورن کسان حواله کولو ته تیار شو. د 2008 کال د ستمبر په میاشت کې کونډلیزا رایس د امریکا لومړی وزیر خارجه و چې د 1953 کال وروسته د لیبیا دوره وکړه. د خاغلی قذافی د ژوند جواک په اړه بیلابیلې خبرې خورې دي چې یو دا هم ده چې د خاغلی قذافی په ساتونکو کې ګڼ شمیر خزی دي. خاغلی قذافی اکثر په رنگارنګ لباس کې لیدل کیږي او د غیر ملکی مشرانو سره په خپل خیمه کې ملاقاتونه کوي. قذافی د اکثر عرب مشرانو سره اختلاف لري او څو کال وړاندې د عرب لیگ په غونډه کې د سعودي عرب د بادشاه عبدالله سره ترخی خبرې شوې وي. قذافی دا وخت اتش پیته کلندې او ګمان کیږي چې پراتلونکي کې غواړي حکومت خپل زوی سیف الاسلام قذافی ته اوسپاري.
اوریدونکو دا زمونږه همکار داوود خټک چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافی د واکمدي او ژوندۍ کتنه کړې وه. او اوس هم د لیبیا په اړه یو بل رپورټ. که په 1900 مصر کې اصلاحات راتلې شي، نو ولې په لیبیا کې دا کار نشي کېدی چې د دې هیوادونو په منځ کې پروت هیواد دی؟ د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په لیبیا کې د قبایلي جوړښت په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې قبایلي جوړښت په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې سبب کېدی شي. دا رپورټ ترته زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
څو اونۍ وړاندې چې د احتجاجونو لړۍ د لیبیا په ګاونډیو هیوادونو کې حکومتونه رانسکور کړل، نو ډېر خلکو به دا وړاندوینه کړې وي چې په دې هیواد کې به هم په پراخه کچه پاسون رامنځته سي. خو په لیبیا کې تر دې وړاندې هم خلک راپاسېدلي وو، خو ولسمشر معمر قذافي به په ډېره هوښیارتیا د تیلو د شتمنیو په پیسو د خلکو ستونزې هوارې کړې او خپل واک ته به دوام ورکړ. ولسمشر معمر قذافی د تیونس او مصر د پخوانی ولسمشرانو لکه زین العابدین بن علی او حسنی مبارک برعکس په لیبیا کې قبایلي اتحادونه جوړ کړي وو چې د نوموړي د لسیزو د واکمنۍ سبب دي. په قاهره کې د الاهرام په نامه د سیاسي او ستراتیژیکي څېړنیز مرکز یو څېړونکی زید عقل وای، هغه قبایلي جوړس چې ولسمشر معمر قذافی د قبایلي مشرانو په مرسته د عصري کونې کمپرستۍ او د پرمختګ للارې وهلی وو، هغه اوس د نوموړي پر ضد ښکاري.
دا سې ښکاري چې په لیبیا کې قبایلي جوړښت اوس د ولسمشر معمر قذافی پر ضد دی او هغوی د دې قبایلو ترمنځ د خبرو اترو پلویان دي. په دې هیواد کې ژور قبایلي اختلافات لا مخې ته نه دي راغلي، کوم چې په اوس مهال کې د دې هیواد لپاره یو ښه نښه ده.
ځینې لویو قبیلو لکه ورفلاح اوس د ولسمشر معمر قذافی مخالفت پیل کړی دی. په 1993 کال کې د دې قبیلې ځینې غړو د معمر قذافی پر ضد د کودتا هڅه کړې وه چې په ډېره ظالمانه توګه ځپل شوي وو. د دې قبیلې لخوا د حکومت پر ضد د مظاهره چانو د ملاتړ پریکړه د رژیم لپاره یو ستر چیلنج وو. د میغارا په نامه یو بل قبیله داسې ده چې د رژیم ملاتړ یې درلودلی دی او غړي د هیواد په امنیتي ادارو او انقلابي کمیټې کې دي. د دې قبیلې غړي تر اوسه پورې د ولسمشر معمر قذافی وفادار دي. په لیبیا کې شاوخوا 15 لکه توارکین هم میش دي چې د هغوی بیا خپل قبایلي پیژندګلوي ده. له چاډ او نایجیریا څخه لیبیا ته د وسلوالو ځواکونو په انتقال کې د دې خلکو رول د ولسمشر قذافی لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. خو د ولسمشر قذافی لپاره یو هیله داده چې هغه د خپلې قبیلې قذافه چې غړي په امنیتي او هوایي ځواکونو کې دي ملاتړ للاسه نه دی ورکړی او نوموړی د هغوی ملاتړ ځکه کوي چې د اوسني پاتسون مخه پرې ونیسي. د څېړونکو په وینا که چیرې ولسمشر معمر قذافی د پاتسونونو د مخې نیولو لپاره د پوځي ځواکونو د استعمال تګلارې ته دوام ورکړي، نو امکان لري چې په دې هیواد کې د قبایلو ترمنځ اختلاف نور هم زیات شي. د قاهرې د الاهرام په نامه د سیاسي او ستراتیژیکي څېړنیز مرکز مشر جمال عبدالجواد د لیبیا په اړه ډیره ویرونکې وړاندوینه کوي.
دا سې ښکاري چې لیبیا به د کورنۍ جګړې په لور ولاړه سي. دا به هغې جګړې ته ورته وي چې د چاډ، نایجیریا او سوډان په شان هېوادونو کې د ځواکونو په بڼه کې 4 کال وړاندې لیدل شوي وو.
جمال عبدالجواد زیاتوي چې د ولسمشر معمر قذافی په اړه دا مشهوره وه چې د به په ګاونډیو هیوادونو کې د کورنیو جګړو له بېلابېلې لارو مالی مرسته کوله. او اوس د هغه او د هغه د زوی سیف الاسلام قذافی له دې وروستیو بیانونو څخه داسې ښکاري چې دوی اوس په خپل هیواد کې هماغسې ځینې تګلارې پلي کول غواړي. جمال عبدالجواد وایي چې په لیبیا کې د ډیرو خلکو له محافظه‌کارو او منځلارو اسلامي ډلو سره نږدې اړیکې دي. د هغه په خبره په دې هیواد کې اسلامي ډلې هغه کا سخت دریځ دي او که منځلارې، د لیبیا د راتلونکي لپاره یې رول ډیر مهم دی، هغه ځکه چې په دې هیواد کې همدغه ډلې دي چې منظمې دي.
اوریدونکو دا وخت پاکستان 240 منډې جوړې کړې دي، 15 کسان یې آوټ دي او 240 اوور روان دي. د اکونومیست مجله لیکي په عربي نړۍ کې د حکومتونو خلاف د خلکو مظاهرو د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د تیلو په پیداوار او کاروبار هم ژور اثرات غورځولي. تفصیل د فرخنده وزیر ناورو.
اکونومیست مجله لیکي د منځني ختیځ او شمالي افریقا په یو شمېر ملکونو کې د ولسی پاسون او حکومتونو د بدلون له وجې د تیلو په کاروبار هم بد اثرات وغورځېدل. دغه ټوله سیمه چې 15% د نړۍ تیل پیدا کوي، لیبیا چې دا وخت پکې د حکومت خلاف مظاهرې روانې دي، د نړۍ د ورځني 80 میلیونه بیرل تیلو 1.5 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي او په دغه هیواد کې د مظاهرو د پیل کېدو سره سم ځینې بهر ملکی کمپنیانو د تیلو پیداوار بند کړلو. په لیبیا کې د ډیوچ بینک یو کارکوونکی ایډم سیمنس کی وای د تیلو په پیداوار او قیمتونو نه یوازې د روانو حالاتو له وجې اثرات وغورځېدل، بلکې په را روان وخت کې به هم د تیلو بیې متاثر کیږي. د تیلو په مارکیټونو داسې حالات ډیر بد اثرات غورځوي. د حسن مبارک د واکه لره کېدل او بیا په لیبیا، بحرین، ایران، یمن او الجیریا کې مظاهرې پیل کېدلو د تیلو په قیمتونو کې 40% زیاتوالی راوستو. په موجوده وخت کې بې یقیني او ناکراری د تیلو په قیمتونو او پیداوار ډېر زر اثرات غورځوي، ځکه چې د نړۍ مارکیټونه د یو بل سره تړلي دي. د تیلو پیدا کوونکو ملکونو پیداوار چې د 1900 لسیزه کې 50% وو، اوس دغه پیداوار 60% ته غورځېدلی دی. په موجوده حالات کې مارکیټونه د سختو حالاتو سره وړاندې دي او په را روان وخت کې هم څه نشي ویل کېدی چې په عرب هیوادونو کې ناکراره حالات به تیل او د دې سره په کار روزګار څه اثرات غورځوي. بحرین چې یو وړوکی ملک دی، خو د جغرافي په لحاظ ډېر مهم رول لوبوي او په بحرین کې د حالاتو خرابېدل به په ګاونډي هیوادونو هم ډېر ژور اثرات وغورځوي. په دغو کې یو سعودي عرب هم دی چې د بحرین په مظاهرو سخت اندېښمن ښکاري، او دا شان د سعودي عرب مشرقي صوبې چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان اوسېږي او د تیلو کارخانې هم پکې زیاتې دي، امکان لری د بحرین د شیعه مسلمانانو په رنګ د خپلو سنی حکمرانانو پر ضد راپاسي. او همدا یو وجه ده چې په روانه اونۍ کې د سعودي عرب بادشاه د 6.5 بلیون ډالرو یو شمېر د ولسی خیرخېګړې منصوبې اعلان کړې. که څه هم په عرب هیوادونو کې بې یقیني او ناکرار حالات لږې مودې وي، خو د دغې اثرات به په تیلو د دې په پیداوار او قیمتونو تر اوږدې مودې پورې اثرات وغورځوي. یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري. نن سهار د خوست لکڼو په سیمه کې د ملکی خلکو پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې، چې په نتیجه کې په موټر کې سواره 8 کسان وژل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په ریپورت کې دي.
نن سهار د افغانستان خوست ولایت د لکڼو د ګورګورۍ په سیمه کې د ملکی وګړو په ګاډي پسې د سړک غاړې په بم چاودنه کې د ښځو ماشومانو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. د خوست د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر سمنوال محمد یعقوب د پیښې د تایید ترڅنګ وویل چې په وژل شویو کسانو کې یو نارینه، 3 ښځې او 4 تنه ماشومان شامل دي چې ټول ملکی وګړي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې په دې پیښه کې نږدې خپلوان وژل شوي، مشال راډیو ته وویل چې نه پوهېږي ټول څومره وژل شوي، خو هر ځای ویر او ژړا ده. د پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستي، خو دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د پخوا پرتله 2 برابره زیاته شوې ده، او تېره اونۍ په همدې خوست ولایت کې د موټر بم په ځانمرګي برید کې 50 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو کمانډان او د دې هیواد د ملي پوز کمانډان په یوې ګډې خبري هونډه کې ویلي چې د افغانستان ملي پوز په چټکتیا سره د روزنې له بهیره تیریږي او لوړې مسلکي زده کړې ترسره کوي. د دې خبري هونډې حل له واشنگټنه هارون باچا را کوي.
په افغانستان کې د ایساف ځواکونو امریکایي کمانډان میجر هاروین هیل د افغان ملي پوز میجر روشن صافی سره په ګډه له کابل څخه د ویډیوئي کانفرنس لارې د امریکا په پوزي مرکز پینټاګون کې خبري اعلان ته وویل چې افغانستان دا مهال په وسلو او مسلکي پوهو سنبال ملي پوز لري او دا چې د ځواکونو د روزنې عملیات یې په چټکتیا سره پر مخ روان دي. افغان ملي پوز د افغانستان د ټولو ملي امنیتي ځواکونو په څیر په لګه موده کې کافی ډیر پرمختګ کړی دی. د 2009 میلادي کال نه را په دی خوا یوازې د تیر کال په موده کې د افغان ملي پوز د ځواکونو شمیره 50,000 تنو ته لوړه شوې ده چې دا مهال له 23,000 څخه زیات ځواکونه د تربیه له مرحلو تیریږي.
And there are more than 23,000 soldiers currently in training.
Major Hill بیا د ځواکونو د مسلکی ټریننګونو په برخه کې د زینو چیلنجونو ذکر هم وکړ چې دا غو په وینا په دغه لړ کې تر ټولو غټه ستونزه د ځواکونو بے سوادی ده.
In 2009 86% of the ANA new recruits
په 2009 کال کې استخدام شوی شپږتیا پسلو کې ځواکونه نالوستیول او د لیک لوست هیڅ لازمی پروګرامونه مو نه لرل. په دې سربېره بیا د ځواکونو د نامناسبه تنخواګانو او د اړوند شیانو د کمښت مسلې وي. اوس مهال بیا دا چې د لیک لوست پروګرامونه سل پسلا پلي شوی او د ځواکونو په تنخواګانو کې د قدر وړ اضافه شوې ده. هغه د افغان یونیفارم په لباسونو او د ناټو په وسلو سنبال کړل شوی دی. په توپخانه انجینیرینګ او استخباراتو کې ورته خودنی کیږي او په زیاتره شوبو کې خو په خپل افغان سرتیرو د خودونو د چارو مشري پر غاړه غستې ده. امریکایي کمانډان هم دغه را زیاته کړه چې د ایساف او افغان ملي پوز د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د خلکو امنیت خوندي او اقتصاد پیاوړی شوی دی. نوموړي د خپلې ادا په ثبوت کې د زابل ایالت مثال
ورکړ.
زه چې کله په هیواد کې سفر کوم نو د ځینو پرمختګونو په لیدلو اریان شم. د زابل خبره به وکړو چېرته چې یاغیانو د عام وګړو د پرمختګ مخه نیولې وه هلته اوس خلک په ازاده توګه خپلو دولتي او اقتصادي مرکزونو ته تګ راتګ کوي. د ملي پوز ځواکونو دغلته د سړکونو امنیت ټینګ کړی چې له کبله یې د ماینونو په چاودنو کې د عام ولس د مرګ ژوبلې کچا راټیټه شوې ده. د پینټاګون خبري غونډې ته د وینا پر مهال د افغان ملي پوز میجر روشن صافی په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغان ملي پوز د افغانانو افتخار دی او هوډ څرګند کړ چې د ناټو او امریکایي ځواکونو په ملاتړ افغان ملي پوز د تیر په پرتله د یو زیات مضبوط ځواک په توګه مخې ته راغلی دی. موږ د یو قوم په حیث پوځي قواته اړتیا لرو سو د خپل هیواد د دښمنانو ښه مقابله وکړو. د یو ښه نظم او تربیت پرته یو پوځي ځواک هم فعالیت نشي کولی. د ناټو د ټریننګ پروګرامونو له برکته موږ یو با انضباطه او با مسلکه پوځي ځواک کې بدل شوی
یو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی را روان وړېوال افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د هیواد د امنیت ساتنې ذمهوارۍ افغان ځواکونو ته سپارل پیل شي د افغان ملي پوز میجر روشن صافی هیله ښکاره کړه چې دغه مسولیت به دوی په ښه شان سنبال
کړي. موږ د
امریکا متحده ایالات تو او ائتلافي ځواکونو څخه ډېر مرسته ترلاسه کړي چې په نتیجه کې موږ وکول شو د یو شمیر جنگي عملیاتو مشري وکړو او تر 2014 میلادي کال د جنگي مقابلو د بشپړ کنټرول د ترلاسه کولو په لاره روان یو. موږ چې نن له یو بل سره وګپو غولاړ یو سبا لبا د خپل کارونو په خپل د کولو جوګیو. میجر صافی په خپل سرګندونو کې د هیواد په پرمختګ کې د میرمنو د برابر شمولیت ارزښت په ګوته کړ او ویل چې افغان ملي پوز کې هم د افغان میرمنو استخدام پیل شوه چې د دپ وینا تر دې د مشمیره شلو تنو ته رسیدلې ده. هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو دا وخت په پاکستان د پاکستان سریلانکا ترمنځ میچ روان دی. اته سلويختم اوور دی او پاکستان د 15 وکټونو په زیان 255 منډې وخلې دي. دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. لن خبرونه د بشیر ګواخ سره.
په پېښور کې نیول شوی امریکایي د 14 ورځو پر ریمانډ جیل ته لیږل شوی. د افغانستان په خوست کې د بمی چاودنې له کبله 8 کسان وژل شوي دي. د روس د پارلمان لخوا د یو تړون له منځوري وروسته اوس امریکا کولی شي په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته سامانونه د روس له لارې ولیږي. د امریکا لخوا په مظاهرینو د امریکا لخوا په لیبیا کې په مظاهرینو تشدد له وجې د لیبیا په صدر معمر قذافي تر پابندۍ وروسته جرمني او برتانیا هم په نوموړي د سخت پابندیو د لګولو غوښتنه کړې. او د کرکټ په 500 ورز نړیوال کپ کې پاکستان د سریلانکا په وړاندې بیټنګ کوي.
لنډ خبرونه تاسو د بشیر کو اخنو اوریدل. تیره ورځ پېښور کې پولیسو یو امریکایي وګړي د ویزې کاغذونه نه لرلو په تور کې نیولې دي او بیا نن عدالت ته وړاندې کړې. عدالت نن هغه د 14 ورځو پر ریمانډ جیل ته لیږلې دي. نور تفصیل له اسلام آباد نه د عالم زیب خان په ریپورت کې دي.
اسلام آباد کې د امریکایي ایمبیسی ویان نه کوډنی بیلې وینا تر مخه ایمبیسی ته داسې معلومات ترلاسه شوې دي چې تیره ورځ پېښور ټاون سیمینا یو امریکایي مارک ډی هیون د څه نامعلوم وجه له کبله پولیسو نیولې دي. د مشال رډیو سره د خبرو اترو په وخت کوډنی بیلې وویل دی وایي چې موږ سره داسې خوفیه معلومات ترلاسه شوي دي چې پېښور کې پولیسو یو امریکایي وګړی مارک ډی هیون نیولې دی. دې لړکې موږ د پاکستان حکومت سره په تماس کې یو چې نور معلومات ترلاسه کړو او په دې اړه چې څه قانوني لار وي موږ به یې خپلو، ځکه چې امریکا د پاکستان قانون او عدالتونو ته ډېر په درناوي سره ګوري او موږ غواړو چې دا مسله زر تر زره حل شي. ولې تر څو چې د نور معلومات ورکولو خبره ده نو دا وخت موږ د پاکستان حکومت سره تماس نیولی دی او ډېر زر به تاسو سره نور معلومات شریک کړو. بلخوا د پېښور پولیسو یو اعلی چارواکي د نوم نه دلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د مارک ڈی هیون سره د ویزې کاغذونه نه وو او د هغه د ویزې میعاد په تیر کال اکتوبر میاشت کې ختم شوی وو، نو ځکه موږ هغه ونیولو. دې لړ کې چې کله موږ د نور تفصیل لپاره د ایس پی کیډ شفیع الله سره تماس ونیولو نو هغه هم په دې کیس کې په عدالت کې موجود وو، ځکه په دې اړه د خبرو اترو څخه معذرت وکړو. بلخوا د امریکایي وګړي مارک ڈی هیون د نیولو وروسته پولیسو هغه نن پېښور کې د جوډیشل مجسټریټ قدرت الله وړاندې عدالت ته حاضر کړو، چېرته چې مجسټریټ هغه د 14 ورځو پر ریمانډ جیل ته واستولو. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې وکیلانو د سړو د تختونې د پیښو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دا احتجاج وروسته له هغه پیل شو چې په تیرو څو ورځو کې درې وکیلان د کوټې له بیلابیل سیمو نه تختول شوي. زموږ خبریال خدای نور ناصر د وکیلانو د اتحادیې له مشر باز محمد کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دوی د غونډو پاک لپوښتلې.
داسې دی، زموږ د صوبې د ټولو وکیلانو نماینده تنظیمانو یو اجلاس وسو زما په صدارت کې. باقی موږ د یو کال په دوران کې اته وکیلان پورته شوي او اغوا شوي دي. باقی د دوه ملکل مړی په صورت راته ملاو شو او یو سي دي لاغه ځکه پیسې واسي او د یو وجوهات نه معلوم څلور ملاو شو. دوه د دوه د مړی په شکل کې، دوه د غي زمندي په شکل کې، ځکه څلور ته وسه پوری لاغایب دي.
صحیح. او د نن دغه غونډه چې اوس پیل کیږي، په دې غونډه کې په څه شي باندې خبرې وسی او څه پریکړه به وسی؟
موږ دا وایو چې د دې صورتحال سکم دا کم صورتحال روان دی، دا صرف د وکیلانو تر د پوره نه دی، بلکې دا د ګرد صوبې سکم حالات د خراب دی. موږ د وکیلان چونکې د قانون له شعبې سره تعلق لرو او موږ د دې په باره کې یو جدوجهد وکړو چې په ملک کې د قانون راځي د شخصیاتو د کریمینل د دهشتګردو غدنې، نو په دې آیا موږ هغه جدوجهد په نتیجه کې نن موږ ته داغه سمرات نه ملاویږي. موږ چونکې په دې سلسله ډېر حساس یو، نن موږ ټول د صوبې د کم وکیلانو غونډه راغوښتې ده. په هغه کې موږ دا مجلس ورته ژدو چې آیا موږ د ټیلو صوبې زمواره خل راوغړو او په دې باندې په سنجیدګي غور وکړو چې د دې زمواره څوک دي او د دې حل څه دي.
محمد کاکر صاحب، تاسو یو خبر کړی چې د ټولو سیاسي پارټینو کانفرنس پر اغواړو سیمینار به جوړو، په دې حق باندې ځینو سیاسي پارټینو سره تاسو خبرې شوې دي یا هم د چا تماس سره کړی دی کیا؟
دغه خبره موږ نن موږ خپل کم سي دغه دي د ټولو وکیلانو تر مخ موږ دا خبره جوړو. موږ دا وایو چې د سوبې کې سیاسي پارټیان خپل یو طاقت یو وزن لري. موږ غواړو هغه یو اهم فریق دی چې هغه د ملک او د سوبې په سیاست کې یو برخه لري. هغه په دې موږ راغواړو او سیول سوسایټي نمائندگان راغواړو او نن دا تفصیلات دي او دغه فیصله سیدی د موږ په جنرال باډي کې جوړو او د دې کم وخت د فیصله موږ ته اجازه ملاو سو نو پوری طور پر پدې باندې مشکار شروع کوو او سیاسي پارټیانو او سیول سوسایټي سره مرابطه کوو.
تاسو ذکر وکړ چې په تیر یو کال کې اته وکیلان تښتول سوي دي او لا هم دغه درې کسان اوس وسنی تښتول سوي دي. په دې اکله د حکومت بلوچستان تاسو خبرې ورسره سوي دي، د هغوی څه موقف دی؟ هغه څه وایي؟
حقیقت خدای دې چې حکومت بلوچستان سي کم حالت دی، هغه خدای سي حالت دی چې وزیر اعلی باندې حمله وسوه دغه ملزمان نه ونیول سو، پر گورنر حمله وسوه دغه ملزمان نه ونیول سو، پر وزیرانو حمله کیږي، وزیران سي دي خپل علاقې خپل الکې ته نسي تللی، وزیر اعلی نسي تللی، وزیر اعلی او همیشه په اسلام آباد کې ناست دي. نه د دوی دونه حالت قابل ریم دي، موږ دوی ته وګورو بلته پسته په دا باندې په نتیجه ورسو چې حکومت خو برای نام دی، نه د اسمبلی کردار سته، نه د نماینده خلکو کردار سته، داسې قوتونه په دې صوبې کې کار کوي چې دې کې د حکومت کردار بالکل هیڅ اهمیت نه لري. زما دا خیال دی تر ګورتو طاقتور اواز دی هغه د عوام غدی، زموږ دا په دې نتیجه رسیدلی موږ عوام باید سره نږدې سو په اتفاق باندې د دوه قوتو رغدنه وکړو.
د وکیلانو د اتحادیه مشر باز محمد کاکړ سره زمونږ د همکار خدینو ناصر مرکوه. دا چې تیر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف ته پاکستان پیپلز ګوند نه د بیا لیدلو اعلان کړی. د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه ځینې سیاسي خلک وایي چې د پاکستان په جمهوری نظام او سیاست به اثر وکړي، خو بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او د عوامي نېشنل ګوند اتحادي حکومت وایي چې حکومت باندې به د دې خبرې اثر نه پرېوځي. دا چې د سیاسي چارواکو د دې فیصلې په اړه څه دریځ دی، د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا رپورټ را لېږلی.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات او صوبائی وزیر او د عوامی نیشنل پارٹی مشر میا افتیار حسین په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات د دواړو ګوندونو جمهوری نظام او د هیواد په حق کې نویني او وایي چې د دوی ګوند با د ولسمشر آصف علي زرداری سره د جمهوریت ټینګښت لپاره پوره پوره مرسته کوي. مشال ریډیو سره د خبرو په مهال میا افتیار حسین وویل د نواز شریف ګوند او پاکستان پیپل پارٹی دا هیواد دوی گوندونه دی او دو دوی په مینس کې تاوتریخواله خو د اسټابلیشمنت او نورو پټو قوتونو په مفاد کې کیدی شي، هو جمهوریت ته هیڅ फायदा نه ور کوي.
تیر د الیکشن را روان دی او د سېنات په الیکشن کې چونکی مارچ کې بازار ګره کیږي، نو هغه کې خلک نه وړي چې د پیپلز پارٹی چونکی صوبو کې اکثریت دی او سېنات کې باندې تعداد راځي، نو ټول سیاسي قوتونه هم او نور مطلب چې خوفیه قوتونه هم ای خو دا نه وړي چې پیپلز
دا خیبر پختونخوا ستر وزیر او پاکستان پیپلز ګوند پخوانی صوبائی صدر رحیم داد خان وای چې د نواز شریف د فیصلې نه با یو ځل بیا د چنګا مانګا روایت د پیسو او مفاد سیاست خور شي.
خپل صوبې سره، خپل سیاست سره او جمهوریت سره نواز شریف ته زیرو مکو په دې وخت کې پیپل پارټی ته فایده نه او په پنجاب کې نقصان او تاسو ته پته ده چې نفسوان چې کوم با اختیار نه بل دتا دا فایده وا چې سپورټ ورته اچلو د مرکزی حکومت هم اچلو د خلاف اوس ډېر بلیک میلنګ شروع شي، یو خو به سترانګ اپوزیشن راشي، هغه زور یو شی چانګا بانګا وایي هغه ابتدا نه وو شریف صاحب وکړه حالانکه بیس ضرورت نه وو.
خو بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز د زنانو د څانګې مشري او د خیبر پختونخوا اسمبلی خزینه غړي قاضی اورنګزیب وایي چې میا نواز شریف د پنجاب پولیس د زړه د خوښې فیصله کړې ده.
نواز شریف چې د پنجاب حکومت سره سند کړی ده دا د پاکستان مسلم لیگ نون د کانونو ترجمانی هم کړی ده او نن د کارکنانو د زړه او د مضمون هغه بوج کوز شو ځکه چې اوس چې کوم عوام دی د پنجاب نو هغه د هغوی کارکردګي او د پیپلز پارټۍ په کارکردګۍ کې هغوی ته صفح واضحه چې کوم هغه فرق کوي هغه ول اوس صفح ښکاري
په پنجاب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند مینځ کې اختلاف نرستو سیړون کې وایي چې دا به د هیواد ټول سیاسي فضا اغیزمن کړي خو په خیبر پښتونخوا کې د پیپلز او نېشنل ګوند وزیران وایي چې د خیبر پښتونخوا حالات او سیاست د هیواد د نورو حصو نه بالکل جدا دي او د دوی حکومت ته هیڅ خطر نشته خالد خان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر ایجنسی کې د نېشنل ریسرچ اند ډیولپمنټ فاونډیشن د سوري لاندې د پولیو یا د ګوزند مرز د مخنیوي لپاره یو غونډه ترتیب شوې چې پکې د قبایلی مشرانو ترڅنګ دینی عالمانو هم ګډون وکړ د دې په خبره د پولیو د مرز د مخنیوي ساسکي ورکول کوم غیر اسلامي کار نه دی تفصیل اورو د مشال ریډیو خبريال د فرهاد چینواری په ریپورت کې
په دې غونډه کې قومي مشرانو او علماي کرامو د دغه سیمې د ماشومانو ته د پولیو ویکسینو ساسکي ورکولو په حق لباندې خبرې اترې وکړې په دې مهال د تحقیق او ترقۍ قومي ادارې ان آر ډي اف یو چارواکي عبدالرحیم حقانی مشال ریډیو ته د دغه غونډې د مقصد په حق لباندې وویل
د دې مقصد دا و چې په دې علاقه کې د پولیو چې کوم دغه ګراپ ته د پولیو د مریضانو او په هغه نه چې کوم بچو ته کوم وایرس دغه کیږي پیلاویږي او د خلکو دلچسپي ډیره کمه ده چې خپل بچو ترغیب وکړي چې بچو ته د قطرې پیلاو کی نو دغه دغه د وجنه د عدم میلان د وجنه کی سولم پرې جنسه کې ډیر زیات دي نو نن د علماو دا یو نمائنده غونډه دا په دې سلسله کې چې کم دینو دغه انعقاد شو چې په دې کې علماء دین د خپل قوم ته اپیل وکړي چې هغه یعنی د الله او د الله د رسول د هدایاتو او د تعلیماتو پرانا کې دی قوم ته وای چې خپل بچو ته قطرې پیلاوږي ځکه چې د دې د دین اسلام سره هیڅ یو ټکراو نشته او دا یو کاری خیر دی
په دې غونډه کې شریکو علماي کرامو د پولیو ویکسین خپل ماشومان ته ورکول جایز وګرځول او زیاته کړه چې باید هر یو تن خپل ماشومان ته دا ساسکي واچوي چې دغه ناروغي څخه بچ شي په دې حق لباندې یو عالمي دین مولانا فیاض وویل
دا پروګرام ډیر ماشاالله ډیر خدا او سره ډیر جت خلک راغلی او موږ خلکو ته همدارغه شهر دا علما مبارک تاسو کومه پروپاګاندا وکول کوم هم کول شهر دا علما وی چې دغه دیو ناروا دیو ناجیز دیو حرام دیو علما وو دي حقیقت کړی دی لیکن سہارام سے غلط اگر نشترے علماء دلی دغه کی تایید کی شرع دا کم خلک شرع شي تاسو کورتا اصل حقیقت تاسو زرتاون کی تاسو بچو ته صحت خیر ساتي بچی تاسو خوراک نشي ورکول امداد نشي ورکول گاډی کی صورت نشي ورکول سره نور عزت نشي کول دوم د امداد سره کوي شي کوم ساس کی چي بس دا اور سره دغه سره امداد دي خپل بچی په دغه کی حاضر وي د پوری ورکوي
د خیبر جنسی د حفاظتی ټکو پروګرام د دفتر د وینا تر مخې په دې سیمه کې د پولیو ناروغي ورځ په ورځ زیاتیږي او په تیر لنډ موده کې په خیبر جنسی کې په پولیو ناروغي باندې اخته ماشومان شمیره تر 1300 رسیدلې ده او دا د اندېښنې وړ شمیره ده دوی وایي چې یو وجهي په دې سیمه کې فوزی عملیات او کرفیو ده چې لامل یې د دوی ټیمونه لرو پرتو سیمو ته نشي تللی او بل وجهي د دغه ساسکو خپل ماشومان ته نور کولیا انکار دی او دوی هڅه کوي چې په دې دواړو ستونزو باندې کابو عمومي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو نوی خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره د پاکستان کرکټ ټیم سریلانکا ته د 0 وکټو په نقصان د 200 اویا منډو هدف ورکړی دی چې وروسته به سریلانکا بیٹنګ کوي. د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د غیر سرکاري ادارې کیمپ لخوا قبایلی سیمو کې د جرګې په اهمیت او د دې په اړه د غلط تاثیر ختمولو او د جرګو د زیات ګټورو جوړولو په خاطر یو دستوره وشوه. د دې حال راکوي د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل.
د کمیونټي اپریزل اینڈ موټیویشن پروگرام یا کیمپ د سوری لاندې د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د جرګې د اهمیت په اړه یو دستور وشو. د دوران د شمالي وزیرستان اف آر بنو او اف آر لکی سره تعلق لرونکو سپین روبو او جرګیزو ګډون لرلو. دغه مال د جرګې په قسمونو او قبایلو کې د دې په اهمیت رڼا واچول شو او د جرګو بد او ښه اړخونه په ګوته کړی شو. مشال ریډیو سره خبرو کې د کیمپ ادارې یو غړی حبیب الله بیگ وی چې د دې دستور نوړان دې په ټولو قبایلی سیمو کې یو سروے شوی و چې پکې اکثره خلکو د جرګو مرسته کړې و او چې کم تجویزونه مخې ته راغلي وو د هغې لپاره د نننې دستور کېږي. نوموړی زیاتوي،
جرګیز نظام یو حقیقت دی، د دې موږ انکار نشو کولی. نو آیا د دې چې کم د دې کم فائدې دي هغه او ورسره چې کم کم نقصانات دي هغه را برسېره کو او بیا دواړه شینه په نظر کې اوساتو او هغه کې فرض کړي اصلاحات ضرورت دي. لکه موږ ګورو چې د بشري حقوقو همیشه تور باندې دا خبره کېږي چې بشری حقوقو خیال نه ساتي. ورسره ورسره کلمو دا وایي چې ملک صاحب چې دی هغه کرپشن کوي. نو آیا دغه کې څو پورې حقیقت دی؟ دا عام وګړي ویلي دوی دغه صدقه کوي. نو موږ دا دواړه اسپیکټ وګورو چې فائدې سي نقصانات سي دي او ورسره ورسره پدې کې کم اصلاحات پکار دي دغه لپاره دوی تجاویز واخلو. دا زموږ نه نه غونډه شي دغه یو برخه.
قبایلی سیمو کې د جرګو کم کم قسمونه دي او آیا د جرګو کې فیصله په انصاف کیږي کنا؟ د قبایلی سیمو یو اوسیدون کې وایي
همایون خان من احمد ای فرلک نه تعلق لرم. جرګه دوه قسمه ده کنه، یو پولیسي ده او یو پولیټیکل ده. پولیټیکل په جرګه کې عام خلکو ته خپل حق نه ملاوي، جګړه د ملکانو په تربان. چې پولیسي جرګه کې دا عام خلکو ته خپل حق ملاوي، چې خپل اظهار خیال خبره کولای شي. پولیټیکل کا حق خبره کوي کنه؟ حق خبره کوي. ملکو ته دا نه وایي چې پولیټیکل سره ته غلطه خبره وایي، هغه ته وایي چې ټیک ده او عام خلکو لپاره هغه بالکل غلطه خبره.
ولې د بعضې خلکو خیال دی چې یو داسې اداره پکار ده چې هلته د جرګې د فیصلې خلاف اپیل کیدی شي؟ په دې اداره کې به څوک وي او دا اداره به څنګه جوړول شي؟ په دې اړه یو تن صدا سي وایي
مشورتي کونسل داسې پکار دی چې هلته کې د دې علاقې لکه 30 کسان هغه د ممبرز شي، نو علاقې خلک هغه ته وټونه ورکي، نو هغه جوړ، نو هغه سره دا اور پکار دی چې هغه تنازعات هم حل کوي شي. خو تنازعات هغه یعنی ان فارم اف لاست اپیل، لکه فار ایگزامپل اولسي جرګه په کلی کې ما فیصله وکړي نو هغه خلک نو مني، بلکې زه تشوي نو هغه اپیل مشورتي کونسل ته لاړ شي. نو مشورتي کونسل از سپریم کورټ یو کردار ادا کوي، نو هغه شی نافذ کوي. اوس راځي چې کله فیصله وشوه د دې امپلیمنټیشن راځي، د امپلیمنټیشن کار د ګورنمنټ کار دی، د پولیټیکل شو یا سوشل مدې چې د هغه مشورتي کونسل کوم ډیسیژن وکړو د امپلیمنټیشن به د ګورنمنټ کوي. او د دې کې به موږ ته یو د فائدې راځي، دا به صرف لکه د خلکو تنازعات نه حل کوي، بلکې دا به د علاقې د سماجی معاشي او د سیاسي ترکه د اصلاحاتو د برهم کار کوي.
کله چې مشال ریډیو جرګو کې د درغلیو یا بډو رشوتونو په زور د فیصلې کولو په حق لا د یو جرګمار او احمد زی وزیر قبیله د یو ملک لیکتلین او پختل، نو هغه د دې خبرو تردید وکړو او وی ویل چې جرګیز خپل عزت په یو سو روپو نشي خرڅولی. نو موړ زیاتوي
یاره خدا سے څکه وی چې په سو سے مڅو دو تین پرسنټ داسې کیسه وی کانی داسې کیسه په جرګې سے څکه نشي کېدلای چې هغه جرګمار د خپل عزت خیال غوښتې کړه. دا کیسه په چیږي خو نه ته چې اوس مو ته پیسې روګه زو ته فیصله وکړه سبو چې لوټ چې په دغه خلک پرسه خبر نه کې چې مو پیسې ورکړي دا هم فیصله چې دا دی سړی وکړلا اج بده بده مو دتا پیسې ور کړی وې دا فیصله زګه مو په فیور شو وکړلا اج بده دغه نه چې دا څومره جرګې مار دی دغه نه ډېر داسې 65 درې می چې کلا داسې وی چې سبو دا کې سبو تو په ځواب تا شي بل رې دی څوک جرګا تا نه سي.
د دستوري په وخت د قبایل لخوا په اف سی آر هم سخت تکونو شو او د بازي ګډون کوونکو لخوا تجویزونه مخې ته راغلل چې فاټه دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړی شي. ولې د بازې خیالو چې د قبایلستان په نوم دې ټولو قبایلي سیمو ته د یو ځان له صوبې حیثیت ورکړی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود سره د قومي اسمبلی غړي ظفر بیگ بټنی د بټنی قبایلو د مشکلاتو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي د بټنی قبایلو د ستونزو په اړه وایي چې حکومت د دوی په حالاتو غوږ نه ګروي. تفصیل اورو په دې رپورت کې.
مشال ریڈیو دے پاکستان پا قومی اسمبلی کے دینی میں قبائلی سیمے موجود غڑا ظفر بیگ بیٹانائے دا بیٹانو قبائلیانو پا مشکلات و ستونزو جغوالا ایدائے دوی دا مشکلات و ستونزے پا سرنگ بایانوی زنوار ہوئے
خل دسپلیس تی چکم دا خل کلاو آسمان دا دسراتی دی غریبانو نکن زرستا نی دسرستا نی خوراکستا نی تخیستا بہر حال دیر ایر پا زور پا زاری می بدری می سی جگڑ بادا گورنر گیلانی سے باندے اور جن ندیم سے کم دا سپیشن سپورٹ گروپ مشہر دا تو ہم دا پی رجیسر کرو خدا ایسا چیز دیکھا حکومت رسان پا دیے نظر گور نے چیز دیکھا کتا چیز تکلیف ستا کا نا دا خود چکم دا کنے یو غمزپوری خلق دی نا حکومت رسان انداد کئی نو سر تکم دی ایڈنسٹریشن انداد کئی ڈی سی او چکم دا تو ایف آر جنڈولا باندے ٹانک باندے ملاقات بند کرائے دا توڑی دنیا کی انداد ملاوی دی موش دا خبر اچھا تو
زفر بیگ بیٹھانائی دا والا ری چھ دا قبالیانو پنم کم امدادون رازی کا آغا پا دوی خرس کرائی شی گرندائی او شینا تیجے با یہ رہو زی
پرائم منسٹر پختر دا ویلی دی تا سی پسر پیسے گٹو افسوس اس طرح سے مجھے آگے سمندر کو سکم ادھر کور پکار دا دی قبائل پر ان سکم پیسے راضی کدا تو قبائلو خرچ کی حقیقتا نے خرچ کی نو خدا ایسا پدیا سارا سکم دی حکومت ایمی جوڑے جی دا امریکی ایمی جوڑے جی اس امریکہ پیسہ لون دیا پتہ نہیں لگی جی خلق خوشحی نا آدھے نا پارا کہ خلق کو تشاہی نرسی جا فل سے
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو اورے پسوات کے دا گجر برادر دا زنانا او سانگی دا مشر پا خبرا پسوات کے دا ترہ گرے زد جگڑی او دا سیلا و نورستا دا سوات زنانا او پا تیرا دا گجر برادر سر تعلق لرون کی خزی دا یوشمیر مشکلات سر مخامخ دی دا چی دا دوی سمسلی دی دا شبیر جان پا ریپورٹ کے باوارو
سوات ضلع کی اوسیدن کی دا گجر برادر د زنانو سانگ مشر نجمہ نوشیروان ویلی دی چې د تیرو سیلابونو او پوزی عملیات ورستو سوات ضلع کی زنانا په عمومی توګه او د گجر برادر زنانا په خصوصی توګه د یو شمیر ستونزو سره مخ ده سوات ضلع کی د زنانو د ستونزو په حق باندې نجمہ نوشیروان مشال لیډیو ته صدرنګ ویل
خزو اس مسئلے دا دی تاسو ګورال ته زم واده جنکو واده د پارا مسائل جهیز د سنالت د زم معاشره د پارا بغیر جهیز نه واده سوک نه کی زه اکثر التا مشران نه پیسې جمع کوم او فنڈنگ زمائی دماز مکی دے خرسوم اغا جنکو لپارا زواده کم دویم دے کم معشوم دے سے بیمار دے بیماری دے پارے کم طالبان دور کے خلق ہو مطلب زوائی مخپل ذاتی زمو خلق ہو بچو مزما اغا خوین دے کم مرشو زاغا پسے اسے دیر خاپائیم دیر کورونا برباد چوے دلتا او کل از سوات زم اغا ویرانا اور اغا قسم درندہ صفت خلقو دا کارنامے مکتل دے زماز رڑا جاڑی اغا نا پس دویم طوفان رال اغا سیلاب اغا کے بالکل زمو سواد بحرے او مدین کالام دا ختم دے بیخی او تاسو وی یو خیستہ کلی یو خیستہ وطن ویلی شی اگر بالکل ویرانہ شوی دے او یرا راضی انسانو گوری زما جڑا کل از زم جاڑم ډیر زیات کہ ډیر خیستہ زیو سیزن دا پارا اگر زے غریب خلق دا پارا کہ جون جولائی کے خواغو دکا ہمیشہ تن یا سبزی والا یا دکاندار یا انٹیگراف والا دا سیزن کے بغٹ کے دا اگر بچی بچر تزی
اسواد کے دا تعلیم په حق لبانی دی ویل
تعلیم خو گورا دل کہ ہمیشہ دما پیخور کی بیا خوب سواد خو ڈیر خبر دے تعلیم سے منو کیا گا کورو نہ نشتا ہر یو وی مونگا کور جوڑو اس چان دے کڑے امداد کور آباد چی بیا بچی بلاڑ سی تعلیم دا پارا کور نہیں اگر انسان بس تعلیم اس دا کتا سو ماتے ٹینٹو نہ تعلیم نہیں کی گی سواد کیا گا یخنی زیاد چو معشمان اسکول کے کم کور کے اور نہ بلی گی تو اسکول تمہارا یخ کے بسنگ وہ لاڑ سیا گو اپیل کو ماخل کو تو پلیز دا پل علاقے اور اگر دا پارا دا معشمان دا سبق ہوئے دو درے کورونا ما کر دے خواجہ خیل کے کورونا کے سبق ہوئی زبیا اپیل کو وہ ماگو تک اس دا سواد بارے کے ڈیر سو چکے خاص طور پر سواد آگا خواتین اور معشومان دا پارا کہ اس کورونا اور کورونا دا دوار شاگو تا فاهم کی
دا چی دوی دا دیخ زنانو دا خیگر دا پارا سرنگ حالی زلی کبی نو دوی زیاد تکلا
ما مخکی کار کرده زهار گرمیانی که زم پت زم برخو که لارشم کل زیال تا زم زیاد اقپل فیملی تا حال نمویم که زی چر تا روانیم خاص طور پر سوات باره که زی دیر پت زم او پت لارشم خواتین میں ال تا 400-500 خزه اس خو ما تا دا برادری طرف نا دم را غط عوضا ملاو شو انشاءاللہ غو تا حقوق باره که زی جنگ کم که زمون حقوق دم را دیم باز خزه زم ما کتل لے اسم اختی کارڈ نشتا خامن خبر ٹک دے منئی دا خو نہ دے کستا ووٹ استا سو حق پنے دے خامن دے راشی وی نہ شابا فلانے لور کوا دا حق نہ دے زما زڑ دے زے آزاد دے آزاد پاکستان کو سیگم آزاد میڈیا دے نن سبا مو خپل حق دے پار جنگ کو ولے شو
نجمہ نوشیروان جا تکلا چدا چے پسواد کی ددی جون تا ہم دے خطر دے خول دی با د سواد ضلع او د ملکن ڈویژن د ټولو زنانو د خیګړو لپاره خپل هلې ځلې هم د غرنګ جاری ساتي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
او اوس راځو کراچۍ ښار ته. د کراچۍ په کلیفټن کې یوه اته کلنه ماشومه هر ورځ د کار روزګار لپاره د غذای تزي او ګلونه خرڅوي. دغه ماشومه وایي چې د ګلونو خرڅولو نه چې کومې پیسې راځي هغې سره د خپل پلار مرسته کوي. دا چې دا ماشومه څه ارمانونه لري د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي سره یې خبرې کړي دي. نو اورو تا رپورټ.
کلیفټن د کراچۍ ښار هغه سیمه ده چې هر ورځ ورته ډیری خلک د سیل دپاره راځي. د سمندر په غاړه واقع دې سیمه ته راغلو تقریبا د ټولو خلکو په تندو خوشحالي لورایه په نظر راځي. خو همدې سیمې ته یوه اته کلنه ماشومه هم هر ورځ راځي. ببر سر، زړې جامې او خیرن لاسونه، او بیا په دغې لاسونو کې نیولي څو ګلان د دې ماشومې د ژوند د څرنګوالي غمازي کوي.
کما کما کار نشی بس گھر زنجرے میں بل سند کی بابا جس منگا جلا رہا جی بیٹا تو زما گوندان دے اگ سر لا کرے گوندان والا والا ماسمان دا کام کار کئی دا گلونا فلور بجے سر رزما اور گرا گلا نختی ختم سی ما خام زما نا وز خوشال نے مزل می تور رے میں ملا دا گلا نہ بیگم اس زنور و ترا زما
تخپل ماجوم جون نستڑی منی کوائی چ ات خویندی دی خورور نہ لری د کور کرایا د بجلی او سو بیل د ورکولو د پاره دا د خپل پلار چې د نینو خرڅولو کاروبار کوي سره مرسته کوي.
با کو کوی کی کینن د کرایې پیسې زر راځي، بیل برګ راځي، غاز راځي، څنګه کو کور بس چې ډېر چینی پکې اچو اور چار روٹی سر آلو خرو اتوار کے چاول اور وہ کو اور کبا کبا اتوار نہ لوبیا ڈال بس دا سہی نہ منگا خلو بخرو
د منی کا تنکو دماغو کی هم د خیالونو خاپیرای نڅاوی کوي. هغه خپل واړ واړ ارمانونه دې ټکو کی بیانوي.
زرا کی ز سکول وای مدرسټ اوزم پر کور کې ناس ټیم اور دا کار مینا کله وای ما مور وای نه دا کا یو کا والا ډیر می ویل دې ویل مور اخنی دې دا تز نور نه زما پچ څنګه نه زې ته بوال بخوري زې زې ملا مونږ سی ټو کی دې ګلان بیګم س بغال کی نو گرم گرمو ګرځيګو لیکن بام نه شیخ دی کی گرزو زمی دا غالی یو چاول خورو یو غا خواست بیسم نوا آزمی سفا سفا و گرزی گم سی کور که گرم ناست بای
یوا منی که نو بلکی دی سمکی بلها منی کی دی چی دا دو وقت روطای پیدا کولو دا پارا شپا و رز یب لبخی مندی وحی ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
اوریدونکو د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یواره بیا لند خبرونه واورو د بشیر گواخنه.
په پېښور کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی امریکایي د 14 ورځو پورې ریمانډ جیل ته لیږل شوی. د افغانستان په خوست کې د بمی چاودنې له کبله اته کسان وژل شوي دي. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي په سلو کې نوي ځانمرګ بریدونه په پاکستان کې پلانېږي. د روس د پارلمنت لخوا د یو تړون له منظورۍ وروسته اوس امریکا کولی شي په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته سامانونه د روس له لارې ولیږي. د امریکا لخوا په لیبیا کې په مظاهرینو د تشدد له وجې په صدر معمر قذافي تر پابندۍ وروسته جرمنی او برتانیا هم په نوموړي د سختو پابندیو د لګولو غوښتنه کړې. او د کرکټ په 50 اوریز نړیوال کپ کې پاکستان د سریلانکا خلاف د 2 وکټو په زیان 220 رنزونه وکړل.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو سره واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه و ختميږي. مونږ هیله لرو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو ګل ایاز، پامیر ساحل، فرخنده وزیر، حسیبه شهید، بوریوال کاکړ، عبدالحی کاکړ، بشیر ګواخ، نجیب عامر، هارون باچا، فضل افریدی، د علی محمود او د خپل ټولو خبريالانو مننه کوم چې په مټ یې د خبرونه جوړې شوي وي. زه ملیحه میرزاده درنه اوس اجازه غواړم. تر بلې خبرونه پورې ما په لوی الله سپارم. تاسو په دې سپو د ماښام د شپږو بجو نه د ډیوه ریډیو خپرونې اوریدل مه هیروئ.